درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیوالې مرستندوی موسسې په افغانستان کې له وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د موسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې موسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم دی پوبسن لخلی ویلی په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر آزادۍ لګېدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملی کارته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې موبایل په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکوي. نامعلومو سختریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والوزاو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفدر خان ویلی دی دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم ښوونځی دی چې برید پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنځشنبه دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. ښاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت وهڅاوه چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنځشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلېدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوری پالګون له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوری پالو په لاس کې دی. تاسیز مشغل ازادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې پر ډیورنډ کرښه تازه نشته په افغانستان کې مرشود لی اړولې.
په 12 بجو خواوشه په پټان کې جنگ شوه. ولکې کې چې درې طالبان هم چې خپل ژوند له سر کړی او ملکی تلفات هم تدری.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغیو په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه اوشر اخلي نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکړي.
باید حکومت ورسره کنجاړه د شان کومک وسی ورسره ازوقه.
په کونړ کې د پلونو په شمول څو پروژې بشپړې شوې.
منگ تا ڈاکتران نو منگ مریضان دخل پاگ علی سارو دی خل منگ تا دیر زینو نالا ولی دی
د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویجاړ شوي کورونه او تاسیسات کنډواله دي.
کورونه ړنګ په بلای باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا سره موږ سره کومه کړې.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمېر ملکیانو ته مرشوبلی اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د ادعاو په اساس له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره توده جګړه روانه وه چې د دوی په وینا 15 ولسي وګړي پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډ پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیانو لخوا څو ډی سي توپونه راشړل شوي وو اریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي توپ باندې ځوابیه ځواب ورکړی و. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواو شپ پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی و. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند لاس ورکړی او ملکي تلفات هم هلته لري، خو دقیق ماته هم نه دي معلوم څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته. دمګړی جام ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازادي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تیره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډیره ملکي کورونه، جماعتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
د اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرکوب لا وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتې دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوه شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډ پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان اووه نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی وو چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یوه پاکستانۍ پوسته په نښه شوې او یو پوځي پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پاملرنې نړیواله مرستندویه موسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیدونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. د موسسې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دوی په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی او ابرو مهرباني.
د پاملرنې نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو پر زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو مخنیوی وسي. دغې موسسې د پنجشنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغې موسسې د مشر گراهام جویتس لقاول لیکلی چې موږ په ځانګړي توګه په ځانمنونکو ټولنو باندې دغه زو پاړه اندېښمن یو، په ځانګړي توګه د هغو ښځو او انجنونو پاړه چې لوړاندې پر ازادۍ او محدودیتونو لګیدلې دي. دغه مؤسسې زیاته کړې ورستیو سیلابونو له خلکو کرنیز ځمکې سرپناوي او شتمنۍ اخیستې چې خوړو د څښاک پاک اوبو او درملونو ته د دوی لاسرسی لا زیاتمن کړی دی، ستونزمن کړای دی. د دوی په خبره داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هم شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لقوي او سیمې اوسیدونکو سیما ازادي راډیو ته وویل چې دا او څلور ماشومان سخت ناروغان دي چې دوه لونې په شری ناروغي اخته سوی دي. د هغه په خبره کله چې پر دوی سیلاب راغی دوی د بام د لارې بلې حویلۍ ته ځان اچو چې یو لوري پکې د هغه وګازو بلسوي او بلې لوري هم همدارنګه موري له سختو روغتیايي خدمات سختو روغتیايي ستونزو سره مخ سوی دي. همدارنګه په کندهار ولایت کې د معروف ولسوالۍ یو سیدونکو رحماني ازادي راډیو ته وویل چې یو کلان زوی له تیرې ویونې راهیسې په کولرا ناروغي اخته سوی. د میرمن ازادي راډیو ته وویل چې زوی سخت او شدید اسهالات لري، ډاکټر ته راوستل و خو وروسته ډاکټرانو ورته ویلي چې د دې کلمې وروسته سوی دی. بیا د ویل چې مکور ته وړ او له هغې وروسته زوی پرسیدلی چې اوس مجبور سوی دی په روغتون کې بستر کړي. بلخوا د په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان MSF هم د پنجشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په 2040 کال کې د لومړیو څلورو میاشتو د دوو ټیمونو په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری د ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی مؤسسې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 14,000 خلک د طبیعي پیښو له امله اغېزمن شوي دي. بلې څاروان صاحب
ډیره مننه فیروزه عزیزی وه چې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې اندېښنه یې راسره شریکوله. د مؤسسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سیلونو څخه وروسته د چاک اوبه ککړی شي او دا ویره شته چې راز راز ساري ناروغۍ خپرې شي. د میدان وردګو سیدونکو وایي چې د جګړو د ورانیو لاخز لا هم په کړاو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوی کورونا او عامه تاسیسات لا هم رغول شوی نه دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیرې شل کلنې جګړې څخه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو په میدان وردګو ولایت کې لا هم د جګړې نښې نشانې لورای ښکاري او په لیدو بیا دا سوچو کې چې دغه جګړې څخه یوازې څو ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي کورونه لا هم همداسې کنډ او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې کورونه په بشپړ ډول تخریب سوي او دوی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دوی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ سوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د ډیرانګ دي توسې ویني او د موږ سره داسې مرستې هم نه دي شوې. که شوي دي وي مسته دي خو داسې وایي و خاص نه پارته شوی دی. نور موږ په خپل د دې ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلی سکه ورک شوی دی.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیر ټوټه سوی دی، په ډیر ځای په سوی دی، په دې سوی هغه چې د غرڅو کولا د خپل کورونه واتلی وروسته غلی دی کورونا ړنګ په بلای بد کاکړ دي نه د چا موږ سره مرسته کړې نه چا سره موږ حکومت کړ.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یادو ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وایي شکیل لوریجي د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړوي او بعضې موسسات دلته راغلي دي. یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه، نو بیا سور نه معلومیږي چې څه کیسه شوه.
د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي، خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد هیڅ وخت به له یادو نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لور یې تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له پاکستانه د چرګانو واریدېدل. د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی، د عصري فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې د محل په کندهار کې شاوخوا 420 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګ غوښه تولیدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکوونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دی فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ چې مړه وړه درې ورځې ټیپچي ورته کوش شپه ورځ، بیا دغه مبعد چې 45 ورځې برای برای وکړ رایټونه لوړ وه، یوه شپه مبارېږه او کرېټونه کښته او بیا لږ لږ بارو. په 15 ورځو کې 3-3.5 کیلو ته داسې رسېږي.
کندهار ته د چرګانو چیچان له پاکستان څخه راوړل کېږي او همداراز ټوله روزنه یې دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول ترسره کېږي. د یاد فارم مسؤل فیض محمد وایي کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د ده په خبره د چیچانو د تولید د فابریکو نشتون، له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښو لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمېر نورې ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ پارلمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارلمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارلمانو کې، لکه د پاکستان په پارلمانو کې چې جوړي، داسې کلډیپ فارمونه راته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډېره ګټه نشته، ډېر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نو معنا موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې 4 پلاټه تاوان کوو، دوه پلاټه سمیږي په بسته کال کې. نو بارت تس خپل سره وسنجوي، دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلکو هم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف شوی دی. دغه فارم د 15 لک سنیولې د 100 لک افغانۍ پر دا مصرف کی، دا شپږ زره شچي یا 15,000 شچي وس دانم ګرانه ده، شچیم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 سیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه یې د کندهار تر څنګ د سویلي زون نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي، نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
موږ د سره ثبت فارمونه چې وه هغه 410 وه، خو فارمونه د دې اضافه دي کېدای شي د 300-200 په شاوخوا کې فارمونه اوسېږي په کندهار کې، او تولید یې تقریبا د کال څخه 15,000 میټریک ټنه د تولید لري. د غوشن غوشې تولیدې دي د فارمونه. نو اوس خو پیلا په کندهار کې د غوشنو چرګانو د روی سه بسیاتوب په حالات کې دي، یعنی بسیاتوب ته رسېږي. خو دا اوسل چې پیلا کوم پرندران شکایت لري کندهار ته نور هیوادو سم غوښ راځي، دغه غوښ د بنیادو غوښتنه کوي. نو موږ هم ورته ویل که چېرې تاسو دو په دې توانوتوانی درلاس د خلکو غوښتنې او ضرورتونه هم پراکړه د غوښ ته خوا څخه او د بیا وزارت مکان دوی سره خبره وکړي.
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو، زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې، خو دغه فارمونو مسؤلان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي.
د کندوز یو شمیر مالداران وایي په ولایت کې مالداری د ودې په حال کې ده، خو څارویو لپاره روغتیایي کلینیکونه نه لري او له امله هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي. د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته جدي پاملرنه وکړي، نو له امله به یې د مالدارانو اقتصادي ستونزې کمې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې مالداری د ودې په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي، نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ ډېره بېغمه سي، خپل مال سم تري. مخکې و دغه اربکیان بورته راغله، بس ولاړه مال راکوه دا راکوه هغه راکوه، بس پازاب اوس ښه دي، نامې خدا په ارامه دي، څوک زورمند نشته، مال یې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است، مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سږ کال په څرځینو کې واخښته دي، خو زموږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشتوالي مالداران له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپېژني، دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده نسبتا ښه ده او خوشحاله هم دي، خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکی نه ډیر کم بود دی.
د کندوز ښار اړوند د ګاړو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي.
داسې دښته ودان وګوره، داسې د ارګنه غار وګوره، د ښه فضل د خدای ده، ښه پوره لفشر دي، شکر الحمدلله، د ښه بېخي امن د فضل د خدای. خبره شپه ورځ ګرځېږو، هغه وخت کې خو وروره بعد مازدیګر د اذانه د کور نه سو وتلی وروره، بس مشکلات به وو، اربکیان به وو، غلمغل به وو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی لپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د ملګرو ملتو د یوې ادارې په مرسته د څه باندې 2.25 میلیونو افغانۍ په لګښت د 1.25 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دې موضوع تفصیل
د کونړ په ختیځ کې او د ډیورن په فرضي کرښې پرتی ولسوالۍ دانګا اوسېدونکي شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهېږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسېدونکی عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی. وایي
زمونږ دا منطقه پورته 13 درې لري، یو کلی یو درې. د دې خوړ د لاسه یوه میاشت موږ ته هر چا نه وه، موږ ته ډاکتران نه وو، زمونږ مریضان د خوړ په هغه اړه ایسار وو. دې خوړ موږ ته ډېر ځینونه اړولي دي.
د همدې سیمې یو بل اوسېدونکي نصرالله خان راته وویل د پل نشتوالی او ځمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې اوسنی حکومت او مؤسسات دغه ستونزې ورته هوارې کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی د دانګام ولسوالۍ د اوسېدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات یې خپلو مشرانو، اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي، زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
زه ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاري ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کوو تر څو سرکونه بند نشي پاتې رانه. بعض مشکلات چې ساحي تخریب کړي او داسې اساسي دیوالونه او بلروال او یا استناد دیوال ته ضرورت لري. انشاءالله نږدې قریب مستقبل کې انشاءالله هغه ورغېږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت نیکول سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو او نه د هلیکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې، نه د انجونو مکتب څه، نه د هلیکانو مکتب څه. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، بیا ډېر بي عزته کوي. بیخي داسې چې یو چاته خریلي هغه بیا مسلمانۍ ته په زور بیا هغه د بیشتان وکل کوي، خرې بیشتان. نو بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چا سرو چرنده کړي یا ټیپ ایم تری چرنده کړي، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي، دغه کور والا خامخا یو نه دوه دنې په مابس کې ناشي. نو دغه چې چاته موږ نه رئیس کوم نه ورېدل، دغه سړی چاته اوس ورس چاته وایي نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بي عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هیله دي موږ چې دا خلک لا شپتو ځکه من کې ځکه چې دا کاروایی چې کېږي دا ټول د غوره لاس کېږي. دغه د تاسې هغه سې مسؤلین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي، نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د ننګرهار ولایت اجندولس والی سیدون کی فعلاً ایران کی وسیع او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي، او په ازادۍ زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بېرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي نه قانوني اسناد به هم نه ملکوي.